de Minnie Perrin.
پګو ملګرو مستاسو د پاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړی دا چې نوم یې نوې امید.
په دې کې به تاسو زموږ خويندونه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
سشبانی مونږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خزو نه اورو. تاسو کې دې شي سو
سلیم خان رورا ولی تا ته خزې سخکاری ستا څه خیال دی؟ خزې ولی هوښیاري خبرې نشي کولی سو.
اوه خورې ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. مونږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیاري. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
مونږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
دا څومره مزیدار سیو دی! وا، دا سیو خو ډیر مزیدار دی، ډیر خوږ دی.
ملکی دوا سلام خوکا کنا، بیا سیو خورا. زما ملګرو السلام علیکم. ما وی چې تر سو پوری ملکه سیو خوري نو زه به تاسو سره دوا سلام وکم. زما ملګرو، نوې امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر راغی.
هما وای کنا، ته څنګه یې؟
ملکی زه بالکل خیمه. ته څنګه او دستا کورنۍ څنګه ده؟
زه خیمه، د خدای پاک شکر دی. زما ملګرو السلام علیکم. مونږ یو ځل بیا نوی امید پروګرامونو سلسله کې تاسو ته هرکلی وایو او مونږ دا هیله لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او زمونږ دا پروګرام به اورئ.
زما ملګرو، زه اکثر دا سوچ کوم چې کله مونږ سخرو نو د دې ځای که مونږ څنګه معلومو. که مونږ په یو وخت باندې مختلف سیزونه خورو خو بیا مونږ ته د هغې د ځیکو پته لګي.
هما تا ته پته ده چې دا ټول زمونږ د ژبې کمال دی. ملګرو، ولې داسې نه ده سه؟ نو راځئ چې په نننی پروګرام کې مونږ د دې په هکله باندې خبرې واورو چې مونږ خپله ژبه څنګه استعمالو.
ملګرو، مونږ ډیر زیات خوشحاله یو چې تاسو یو ځل بیا زمونږ دا پروګرام اورئ. نن به مونږ د ژبې په باره کې خبرې اترې اورو. کلم چې مونږ سخرو نو زمونږ خوله د خوراک نه ډکئ، خو تاسو ته پته ده چې زمونږ خوله د خبرو نه هم ډکئ.
زما ملګرو، زمونږ خبرې د نورو خلکو دپاره څنګه دي؟ دا ترخې وي او که خوږې. نو نن مونږ سره مینم په دې پروګرام کې شامله ده. امینې، مونږ تا ته په دې پروګرام کې هرکلی وایو. مونږ ډیر زیات خوشحاله یو کله چې ته مونږ سره په دې پروګرام کې شرکت کې. ستاسو ډیره مننه. او د دې نه علاوه مونږ به دا مینې نه اورو چې زمونږ خبرې څومره طاقتورې دي.
نو ملګرو، په نننی پروګرام کې به مونږ اورو چې زمونږ ژبه څنګه کار کوي او مونږ څنګه دا مختلفې ځای کې معلومولی شو. نو زه خو د دې خبرو د اورېدو په انتظار کې یم. زه واقعي چې دا زده کول غواړم.
نو هما بیا مونږ انتظار ولې کوو؟ راځه چې دا مینې نه ردی په باره کې وورو.
ستاسو د بدن یوه حصه ده، کومه چې اکثر ستاسو په بدن کې دننه وي. ستاسو په خیال دا څه دي؟ زه به درته لږ شان اسانه کم. د ځناورو په بدن کې هم دا یو وي. چندخان او چندخ یې د خپل خوراک قابو کولو دپاره استعمالی او ماران یې د بوی اخیستلو دپاره. اوس درته معلومه شوه ولې او زه د ژبې په باره کې خبرې کوم؟ مونږ ته معلومه ده چې مونږ خپله ژبه لکه د مارانو په شان د بوی اخیستلو دپاره یا لکه د چندخانو او د چرمخکو په شان د خوراک دپاره نه استعمالو. تاسو چرته کتلی دي چې چندخ په خپلې ژبې سره خوراک رانیسي؟ ما خو کتلی دي او د دې کتلو نه ما ته ډېره مزه میلاویږي. کله چې هغه سه چینجي وغیره ویني نو دغه ژبه د هغه د رانیوو دپاره په تیزۍ سره بهر هغه پسې روانه شي. خو مونږ انسانان داسې نه کوو. خدای پاک مونږ د خپل نور مخلوق په شان نه یو پیدا کړي، خو بیا هم زموږ ژبه زموږ د ژوند یو خاص حصه ده او نن به مونږ د دې په هکله خبرې اترې کوو. تاسو چرته د دې په باره کې سوچ کړی دی چې تاسو خپله ژبه څومره استعمالوئ؟ که تاسو زما پشانی ای نو بیا به تاسو دا سوچ نکوئ. زمونږ ژبه د عضلاتو نه جوړه شوې ده او دا مونږ د خولې نه دننه او بهر کولی شو. د ژبې لاندې حصه زمونږ خولې سره انښتې وي او مونږ اکثر د ژبې پاسنۍ حصه لیدلی شو. که تاسو خپله ژبه په بره تاو کئ او آینه کې وګورئ نو تاسو ته به معلومه شي چې دا څنګه ستاسو خولې سره انښتې ده. زمونږ د ژبې پاسنۍ حصه اکثر لمده وي او وړې وړې دانې شان پی وي او د دې په وجه مونږ ته معلومیږي چې زمونږ د ژبې پاسنۍ حصه هواره نه ده. زمونږ په ټوله ژبه باندې واړه واړه آزادي کوم چې په ذائقه معلومولو کې زمونږ مدد کوي او دې ته مونږ د ذائقې عزا ویلی شو. تاسو ته معلومه ده چې مونږ مختلف قسمه ذائقې د ژبې مختلف حصو سره معلومو؟ زه به درته د دې وضاحت وکم. د ذائقې معلومولو عزا په ټوله ژبه باندې موجود دي. د ژبې شاته چې کوم عزا دي نو هغه په ترخو سیزونو معلومولو کې زمونږ مدد کوي. د ترو لکه لیمبو یا بل څه ذائقې معلومولو اعضا زموږ د ژبې مینس او مخامخ حصه باندې وي. خواږه او نمکین سیزونو ذائقې معلومولو والا اعضا د ژبې په سر باندې وي. کوم خلک چې زیات تر خواږه خوراکونه خوښوي نو هغوی په باره کې اکثر ویلي کیږي چې د هغوی خواږه غاښونه دي. خو نن چې مونږ څه زده کړل نو زه وایم چې څوک خواږه سیزونه خوري نو هغوی ته مونږ ویلی شو خواږه ژبه. زموږ ژبه زموږ د هاضمې یو خاص حصه ده. اکثر کله چې مونږ د هاضمې ذکر کوو نو مونږ د خپلې معدې او کولمو په باره کې سوچ کوو. خو کله چې تاسو د دې په باره کې خبرې کوئ نو اول چې مونږ چرته خوراک اچو نو هغه زموږ خوله ده. تر څو پورې چې زموږ غاښونه خوراک معده کوي نو زموږ ژبه په دې کې مدد کوي چې دا خوراک په خوله کې یو خوا بل خوا واړو او معده یې کړو. او په دې دوران کې د ذائقې واړه اعضا زموږ دماغو ته د دې د ذائقو پیغامونه لیږي. د دې په باره کې سوچ وکړئ. خدای پاک مونږ په داسې طریقه پیدا کړی یو چې مونږ د مختلف خوراکونو نه مزه واخلو. مونږ د وچو میوو د ذائقې نه هم مزه اخیستلی شو او دغه شان د عامو میوو نه هم مزه اخلو. اوبا او جوس هم ډیر مزیدار وي او د وریجو او لوبیا هم خزای کوي. زمونږ زیات رسم او ثقافت د خوراک د ذائقې سره تعلق ساتي. او کچری تاسو د دې په باره کې سوچ کوئ نو هیڅوک هم نه غواړي چې داسې خوراک وخوري چې ذائقه یې خراب وي. زمونږ جبا په خبرو اترو کې هم یو ډیر لوی کردار ادا کوي. کله چې مونږ خبرې کوو نو مونږ خپل جبا په خوله کې خوځو او د دې په وسیله باندې لفظونه جوړو. کله چې مونږ مختلف آوازونه د خولې نه وباسو نو د دې د پاره زمونږ جبا غاښونو او شونډو سره لګي. د جبې نه بغیر مونږ خبرې نشو کولی خو د جبې په وسیله مونږ داسې خبرې کولی شو چې نور خلک پی پوه شي. اکثر کله چې تاسو ډاکټر لاړ شئ نو هغه به تاسو ته وایي چې خپله ژبه وخایې. اخر دا ولی؟ دا ځکه چې ستاسو د ژبې په وسیله باندې هغه ستاسو صحت معلوموي. که ستاسو بدن صحتمند وي نو ستاسو ژبه به هم خوي. د دې رنگ به سور او ګلابي وي. نو کله چې ستاسو تبه وي یا نور څه مسله وي نو دا اکثر زیړ وي. او دغه شان کله کله ستاسو د خولې نه بدبوی هم راځي او دا خراب او بدبوی د مختلفو ذائقهدارو خوراکونو په وجه وي کوم چې مونږ خورو. مثال په طور اوګه، ادرک وغیرہ، او دا بدبوی د خولې د صفائی نه کولو په وجه باندې وي. د دې نه علاوه زمونږ په جبا او غاښونو باندې جراثیم هم حمله کوي. کله چې تاسو برش کوئ نو په هغه وخت کې تاسو ډیر په خیال او احتیاط سره خپل جبا هم صفا کوئ. نو دغه شان تاسو به د دغه جراثیمونو نه بچ شئ کوم چې ستاسو په جبا باندې حمله کوي او د دې جراثیمو په وجه باندې ستاسو غاښونه چینجن کېدی شي، ستاسو غاښونو کې چینجی پیدا کېدی شي او ستاسو د خولې نه بدبوی راوتلی شي. د دې نه علاوه کله چې تاسو خوله کې اوبه اچوئ او دا وینځئ نو دې سره هم دا صفا کیږي. که تاسو سره ټوتھ پیسټ نه وي نو تاسو اوبه او د پخلی سوډا هم استعمالولی شئ. خو یاد ساتئ چې دا به تیروئ نه، بس دا به صرف په خوله کې وساتئ او بیا به وتوکئ. مونږ امید لرو چې تاسو به نن د دې خبرو اترو نه ډېره مزه اخیستې وي او ډېر سبم تیز زده کړي. خدای پاک زمونږ ژبې پیدا کړي دي او هغه د دې په باره کې په خپل کلام کې مونږ ته ډېر سوای چې مونږ له دا څنګه استعمالول پکار دي. نو مونږ له پکار دا چې خپل ژبه په قابو کې وساتو او په دې باندې همیشه رښتیا ووایو.
زما ملګرو، په تیر شوي پروګرام کې مونږ د ژبې په باره کې اورېدلي وو چې دا څومره طاقتوره ده. مونږ په خپلې ژبې سره نورو له نقصان ورکولی شو او هغوی له پې شفا هم ورکولی شو، هغوی له پې تسلیم ورکولی شو. مونږ سخت لفظونه استعمالولی شو او نرم لفظونه هم استعمالولی شو.
کلم چې مونږ یو خبرو کو نو هغه لفظونه بیا مونږ واپس نشو اغشته. د اخیارانو یو متل دی، پی توکل لاړ بیا خلیله ناراضی. نو دغه شان زمونږ خبرې هم دی. مونږ د کلام مقدس نه از دکړی دی چې د بی پروايي خبرې د توري په شان غسول کوي، خدا کلمن جبا پر هرونو ته شفا ور کوي.
نو دا ډیره ضروری ده چې د خبرو کول نه مخکې سوچ وکړو، ولې داسې نه ده سو. د بی پروايي او بی احتیاطه خبرې صرف بل کس ته نقصان نه رسوي، بلکې دا موږ له هم نقصان را کوي. د متلونو په کتاب کې په 14 باب کې یو بل آیات فرمایي، څوک چې خپل جبه په کابو کې ساتي نو هغه خپل جون بچ کوي، خو چې څوک یې نه ساتي نو هغه به تباه شي.
زما ملګرو، زمونږ خبرې زمونږ په کورنۍ او زمونږ په ملګرو یو داسې اثر غورځوي کوم چې د تل دپاره یې. خپلو خبرو سره موږ د خپلو بچو ښه تربیت کولی شو او خپلو خاوندانو سره یو ښه تعلق ساتلی شو، او دغه شان بیا به هغې په خپل ژوند کې د هر قسمه حالاتو مقابله وکړی شي. خو په خپلو خبرو سره موږ هغې جړولیم شو، هغې مایوسه کولی شو او دا ورته ویلی شو چې هغې د ادبار قابل نه دي. د میندو په تور او د یوې ښځې په تور موږ د خپلو کورنو دپاره ډېرې خاص یو. نو په دې وجه موږ هغې له حوصله او تسلي ورکولی شو چې د ژوند د حالاتو مقابله وکړي. څه چې موږ خپلو بچو ته وایو نو هغې پې خپل ټول ژوند تېرولی شي. نو راځئ چې ښې خبرې زده کړو او ښه لفظونه استعمال کړو. دې سره به زموږ کورنۍ ودا او ترقی کوي او هغې ته به ډېره حوصله میلاویږي.
زما ملګرو، یو بله طریقه ده چې موږ پې خپلې خبرې په غلط تور باندې استعمالولی شو، او هغه غیبت دی. کله چې موږ د یو کس په باره کې څه خرابه یا غلطه خبره واورو نو بیا زموږ کوشش وي چې نورو خلکو ته هم دا ورسو. خو کلام مقدس وایي چې خپله ژبه په کابو کې ساتئ. موږ له د بدو خبرو په باره کې خپله ژبه په کابو کې ساتل پکار دي. کلام مقدس موږ ته فرمایي چې زموږ ژبه په قدرتي تور باندې خرابه، یعنی بده ده.
زما په خیال دا په دې وجه چې موږ غیبت کوو او خرابې خبرې ډېر زر نورو خلکو ته رسو. په کلام مقدس کې د یعقوب د کتاب په اولنی باب او شپږشتم آیات کې ویلې شوی دی، څوک چې خپل ځان دیندار ګڼي او بیا هم خپله ژبه په کابو کې نه ساتي هغه خپل ځان له دوکه ورکوي، نو د هغه دینداري باطله ده.
زما رونو او خویندو، سم چې مونږ وایو هغه ډېر ضروری دی. د دې نه علاوه مونږ د یعقوب په کتاب کې د ژبې په باره کې لولو چې ژبه په سمندري جهاز کې لکه د سکان په شان ده. د یعقوب د کتاب دریم باب څلورم نه شپږم آیاته پورې کې لیکلی دي، ګورئ، سمندري جهازونه اگر که ډېر لوی لوی وي او په تیزو بادونو چلولی شي، خو بیا هم د یو ورکوټي سکان په وجه د مانګي د مرزۍ په مطابق ګرځولی شي. نو هم دغه شانتي ژبه هم یو ورکوټي اندام دی او ډېرې غټې غټې خبرې کوي. ګورئ، په یو ورکوټي شان بسری سره په څومره لوی ځنګل کې اور لګي، او ژبه هم یو اور دی. دا زموږ په اندامونو کې د شرارت یوه دنیا ده او په ټول وجود کې بدی پیدا کوي، او زموږ په ټول ژوندون کې اور لګي او په خپل د دوزخ د اور نه بلیږي. زما ملګرو، وګورئ، ژبه څومره طاقتوره ده.
نن خو موږ د خپلو خبرو او د ژبې په باره کې ډېرې خبرې واورېدې او په دې سوچ او فکر وکړو. خو راځئ چې د لږ وخت لپاره د خدای پاک په خبرو سوچ وکړو. ملګرو، موږ خو د بایبل مقدس نه یو څو آیاتونه واورېدل. موږ بایبل مقدس ته د خدای پاک کلام هم وایو. په دې کې موږ ډېر څه زده کولی شو. او زبردسته خبره خدا ده چې د خدای پاک په کلام کې د تنقید او د الزام لګولو خبرې نشته. دا موږ نه هغه څه نه غواړي کم چې موږ نشو حاصلولې. د خدای پاک په کلام کې د حوصلې نه ډکې خبرې موجود دي.
د الله تعالی په کلام کې د حکمت او تسلۍ خبرې دي، او بعضې وخت خدا زموږ دپاره ډېره ګرانه شي چې موږ د چرته نه شروع کړو. په کلام مقدس کې د پیدایښت د سپارې په شروع کې موږ ته د دنیا د پیدایښت په باره کې ویلې شوي دي. د پیدایښت د سپارې په اولنی باب درېم آیات کې لیکلي دي، او بیا خدای پاک فرمایل رڼا دیشی نو رڼا شوا نو بیا خدای پاک حکم کو د پاسانو او لاندینو اوبو تر مینځ دی فضا جوړ شي نو هم داسې وشو نو خدای پاک فضا جوړه کا چې لاندې اوبه د پاسو اوبو نه جدا وي نو هم داسې وشو بیا خدای پاک حکم وکړو د اسمان لاندې اوبه دی په یو ځای راغونډې شي نو اوچه به راښکاره شي نو هم داسې وشو هغه په اوچه ځمکه نوم کېښودو او په یو ځای راغونډو شو اوبو باندې سمندر نوم کېښودو او خدای پاک دې لیدو سره ډیر زیات خوشاله و بیا هغه حکم وکړو ځمکه دې هر قسم بوټي را زرغون کړي هغه ټول چې غله او میوه به کوي نو هم داسې وشو بیا خدای پاک حکم وکړو په ځمکه دې هر قسم ځناور او سا لرونکي څیزونه پیدا شي نو هم داسې وشو بیا خدای پاک وویل موږ به اوس بنی آدم جوړ کړو او هغې به د خپل صورت په شان جوړ کړو نو خدای پاک بنی آدم پیدا کړل او د خپل صورت په شان یې جوړ کړل هغه یې نر او ښځه پیدا کړل هغه د خدای پاک په صورت باندې پیدا کړی شول خو ډیر زر هغه د خدای پاک نه فرمانی وکا او په خپل لار باندې روان شول نو دغه شان ګنا دې دنیا ته راغله او د خدای پاک نه جدای هم دې دنیا ته راغله
زما ملګرو د پیدایښت کتاب په دې خبرو کې مونږ د خدای پاک د خبرو طاقت وینو هغه به حکم وکړو او ما غشان به وشو په نوې لوزنامه کې د یوحنا په کتاب کې مونږ ډېر زبردست خبرې زده کوو د یوحنا د کتاب په اولنی باب او اولنی آیات کې لیکلي دي پازل کې کلام و او کلام د خدای څخه و خدای پاک هر څه پیدا کو څه چې هغه نو پیدا کړي هغه موجود نو او بیا په څوارلسم آیات کې مونږ ګورو نو کلام جو سشو او هغه زمونږ سره اوسېدو او مونږ د هغه لوی ولیده داسې لوی لکه چې د پلار د یو زوی چې په فضل او په حقیقت مامور وي د خدای پاک نه ختمېدونکي مینه او فضل د عیسی مسیح په وسیله راغه ملګرو دا په حقیقت کې مونږ ته وایي چې عیسی مسیح هغه وخت پاک سره و کله چې هغه دا دنیا پیدا کوله
زما ملګرو په نوې لوزنامه کې مونږ د مالک عیسی مسیح په باره کې ډیر څه زده کوو د یوحنا په دریم باب او شپاړسم آیات کې مونږ د عیسی مسیح په باره کې یو ډیره خاص خبره زده کوو په دې کې لیکلي دي خدای پاک دې دنیا سره داسې مینه وکا چې خپل اکی یو زوی هم ورکو هر هغه څوک چې په زوی ایمان راوړي هلاک به نه شي خو د تل عمرې ژوندون به بیا مومي خدای پاک مالک عیسی مسیح دې دنیا ته د مجرم کولو د پاره نه بلکې ردی د بچ کولو د پاره راولېږلو
زما ملګرو خدای پاک طاقتور دی د هغه کلام طاقتور دی زمونږ خبرې هم طاقتور دي چې چاله پې تکلیف ورکو یا پې شفا ورکو تعلق پی خکو یا خراب کو نو راځئ چې اوس مونږ ټول د خدای پاک نه د وغواړو او هغه نه سوال وکړو چې زمونږ د ژبې حفاظت وکړي او دا مونږ په حکمت او خیارتیا سره استعمال کو خوږه خدایا نن مونږ ستا د کلام د طاقت په وسیله ستا حضور ته راځو ستا شکر کوو چې تا مونږ په خپل صورت پیدا کړی یو خدایا ستا شکر کوو چې تا مونږ سره دمر مینو کا چې عیسی مسیح دې دنیا ته زمونږ د پاره راوستلو چې مونږ ته ستا په باره کې وای او مونږ هم خپل ژوند ستا د پاره قربان کو او تا سره خپل تعلق خکو اے آسمانی پلار زمونږ مدد وکا چې ستا د کلام نه زده کړو کو زمونږ مدد وکا چې خپل ژبه په قابو کې وساتو او زمونږ خبرې چاله تکلیف ورنکي بلکې ستا ثنا صفت وکي خدایا زمونږ خبرې خوږې او د شفا نه ډکې جوړې کا لکه څنګه چې ستا کلام زمونږ د پاره دی دا ټوله دوا ستا په پاک او جلالي نوم کې غواړم آمین
آمین زما ملګرو مونږ خوننده جوی په باره کې ډېر خبرې اترې وکي مونږ په دې کې دام وریدل چې مونږ د خلینې څنګه خبرې وباسو او خدای پاک د خپل کلام په وسیله باندې مونږ سره څنګه خبرې کوي
زما ملګرو کله چې تاسو مونږ سره رابطه کوئ مونږ ته ټلیفون کوئ یا مونږ ته ایمیل را لېږئ نو دې سره مونږ ته ډېره حوصله ملاویږي. نن زمونږ یو اوریدونکي مونږ ته خط را لېږلې دی او مونږ غواړو چې دا تاسو ته واورو. سلیم خان وروره، تاسو مهرباني وکئ او په دې کې تاسو زمونږ مرسته وکئ.
زما ملګرو، زمونږ یو ملګری مونږ ته ایمیل کړی دی او مونږ غواړو چې دا تاسو ته واورو. امید لرم چې دینه به تاسو ته حوصله ملاو شي. هغه لیکلی دی، د نوی امید پروګرامونو سلسلې ملګرو، السلام علیکم. مونږ ډیر زیات خوشاله یو چې تاسو زمونږ د پاره دومره ښه پروګرامونه وړاندې کوئ. دې د پاره ستاسو ډیره مننه. زه د خپل کورنۍ سره ستاسو پروګرامونه اورم او ستاسو د پروګرامونو په وسیله باندې ما ته رښتینی لار ملاو شوې ده او ما حقیقي او رښتینی خدای پاک منتلی دی. زه تاسو ته دا ویل غواړم چې هم ستاسو د پروګرامونو په وسیله باندې زما په ژوند کې ډیر بدلون راغلی دی. زما رویه بدله شوې ده، زما د ژوند طور طریقې بدلې شوې دي او ما مالک عیسی مسیح د خپل خلاصونکي او مالک په طور باندې قبول کړی دی. د دې نه مخکې ظلم او نفرت زمانه گیر چاپېر و. زما په ژوند کې نفرت، کینه او حسد و، خو کله چې ما مالک عیسی مسیح د خپل خلاصونکي په طور قبول کړی دی نو اوس زما په ژوند کې د نورو خلکو دپاره مینه پیدا شوې ده او زما ژوند بالکل بدل شوی دی. نو زما ملګرو، تاسو خامخا زما دپاره او زما د کورنۍ دپاره دعا کوئ چې مونږه د مالک عیسی مسیح دا مینه او دا کلام نورو خلکو ته ورسو. چې کوم خلک د دې کلام نه ناخبره دي نو هغې ته دا پیغام ورسو. ستاسو ډیره مننه چې تاسو داسې ښکلي ښکلي پروګرامونه زمونږ دپاره وړاندې کوئ کوم چې زمونږ دپاره د برکت او د تسلۍ سبب ګرځي. او دغه شان زمونږ یو بل ملګری هم مونږ ته ایمیل کړی او زه غواړم چې دا هم تاسو ته واورم. په دې کې هغه لیکلی دی، زما د ژوند هیڅ مقصد نه و. ما ته به خپل ژوند بې مقصده او بې مطلبه ښکارېده. ما به اکثر د خپل ځان د مړکولو په باره کې سوچونه کول، خو چې کله نه مې ستاسو دا پروګرامونه اورېدل شروع کړي دي نو دې سره ما ته یو نوی امید ملاو شوی دی. ستاسو ډیره مننه چې تاسو دومره د حوصلې او تسلۍ نه ډکې خبرې مونږ ته پیش کوئ او د مایوسۍ او ناامیدۍ په وخت کې مونږ له داسې قسمه تسلی راکوئ، ځکه چې د امید نه بغیر د ژوندي پاتې کېدو هیڅ وجه نشته. خو خوږو ملګرو، ستاسو ډیره مننه چې تاسو مالا یو نوی امید راکړی دی.
زما ملګرو، زه تاسو ته دا خبره کول غواړم چې امید نن هم موجود دی او دا امید مونږ له مالک عیسی مسیح راکوي. نو تاسو خپل حالات مالک عیسی مسیح ته وسپارئ، هغه به دا تاسو دپاره په خو کې بدل کړي.
زما ملګرو، که چېرې تاسو په ګرانو حالاتو کې ژوند تېروئ، د ژوند نه مایوسه او پریشانه یې، نو خپل ځان ته هیڅ نقصان نه رسوئ، بلکې په دې یقین ساتئ چې خدای پاک تاسو سره ډیره مینه کوي او مونږ هم تاسو سره ډیره مینه کوو او د ستاسو خیال ساتو. نو حوصله مه بیلئ، نو راځئ چې دوا وکړو.
مالک خدایه، نن مونږ په پوره یقین او ایمان سره ستا خوا ته راځو، ځکه چې ته زمونږ آسماني پلار یې او مونږ سره ډیره زیاته مینه کوې. که مونږ هر څنګه یو، خو بیا هم ته زمونږ خیال ساتې. خدای پاکا، مونږ ستا شکر کوو. خدای پاکا، ته نن هم دا غواړې چې مونږ ټول د تا سره د تل د پاره یو او تا سره دې په جنت کې یو. مالک خدایا، مونږ ستا شکر کوو چې تا زمونږ د ګناهونو ختمولو د پاره عیسی علیه السلام دې دنیا ته راولېږلو. مونږ د هغه په مرګ او بیا راژوندي کېدو او مونږ له د تل ژوندون راکولو باندې پوره ایمان او یقین لرو. مالک خدایا، ته زمونږ مدد وکړه چې مونږ ته معلومه شي چې مونږ ستا اولاد یو او ستا په حضورې کې یو. د عیسی مسیح د نوم په وسیله باندې دا دعا غواړم. آمین،
آمین. ملګرو، که تاسو مونږ سره دا دعا کړی نو تاسو هم د خدای پاک اولاد یې او دا نن ستاسو دپاره د خوشحالۍ رز ده. تاسو خلاصون منتلی دی، نو تاسو خامخا د دې هر څه په باره کې مونږ ته ووایئ او عثمان رور سره رابطه وکړئ. په دې نمبر باندې تاسو هغه ته ټلیفون کولی شئ، ځکه چې ستاسو د خبرونه موږ ته ډېره حوصله ملاویږي. زمونږ د ټلیفون نمبر دی 00159 4 5 01 01 01 04، یعنی 00157947 4 7 7 1 0 7 4. ملګرو، تاسو خو زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکلو، خو زه غواړم چې تاسو زموږ د ایمیل پته او د ویب سایټ پته ځان سره ولیکئ. زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org، او زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org. او دغه شان زموږ یو بل ویب سایټ هم دی چې پاغې کې به تاسو ته د روحاني ترقۍ او ودې لپاره ډیر څه ملاویږي. نو زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtozere.org.
پګو اوریدونکو، د پروګرام وخت سر ته رسی، خو د پروګرام ختمولو نه مخکې مونږ غواړو چې تاسو ته یو سندره وړاندې کړو.
ملګرو، نن زموږ د پروګرام وخت تر سره شو. تر راتلونکي هفته پورې موږ تاسو ته اجازه غواړو. د الله پامان.
د الله پامان.